الخبر.
د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه مني. وخت د ورځې یو بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې 28 مانیټه ده. په دې ګړې کې بواورې په باړه کې په ډزو وشتل شو مړو موندل. په کراچۍ کې تشدد په خبر پختونخوا کې د ترګرۍ لامل د صوبایي حکومت په نظر کې. په پاکستان کې د ولسمشر رول واک د خبر پختونخوا په تاڼو کې د ښځو لپاره ځانګړې څانګې. په دې ترڅنګه په نورو موضوعاتو هم رپورټونه او پروسې نیمای کې اونیزه خپرونه جمهوریت هم لرو. په لومړی د خبرونو لپاره بوروال کاکړ ته ورځو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان پوځ وایي په خیبر ایجنسی کې د شلو وسلوالو مړی مندل سوی دی. په کراچۍ کې د هدا پیغوژنو او تشدد په تازه پیښو کې 8 تنه وژل سوی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر 100,000 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون ماښام د قبایلي سیمې خیبر د باډي پاکاخیلو کې د شلو کسانو مړی مندل سوی دی چې په ډز وشتل سوی ول. د پوز د اطلاعاتو د څانګې ISPR یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان وسلوال ول چې په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د خیبر ایجنسی انظامي چارواکي وایي د دې کسانو پیژندګلوي لا نه ده سوی او دا مړی بیګا له شپې خاورو ته سپارل سوی دی. تر اوسه آزادو سرچینو دا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا مړی د وسلوالو ول که نه د عامو خلکو ول. هیڅ یوې وسلوالې ډلې هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم دا مړی خبریالان ته ښودل سوی دی. د خیبر ایجنسی په باړه کې له تیرو اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د وخت ناوخته داسې پیښې پکې رامنځته کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې تیره شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون 8 تنه وژل سوی دی. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په وژل سوو کې د دوی د ګوند غړي هم په نښه سوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان تیره شپه نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه په وژل سوو کې د دوی د ګوند دوه غړي شامل دي.
د روز جماعت نه لس منټه مخکې پیر آباد قصبه کې زموږ د پارټۍ د وارډ سینئر نائب صدر باچا حسین نومېدو کور درلو. په دغه وخت کې دوه درې کسان راغله په هغه باندې ډزې وکړې چې د هغې سره هغه شهید شو. د هغې نه پس د هغه رور عابد نومې و هغه په دغه ملزمانو پسې روان شو. منډه پسې واله چې په هغه باندې هم فایرنګ وکړو او هغه هم په موقع باندې شهید شو.
بشیر جان زیاته کړه چې لکه راهیسی په کراچۍ کې د بلدیاتي ټاکنو خبرې پیل سوې دي نو ترهګرو د دوی د ګوند پر غړو او مشرانو بریدونه زیات کړي دي. د نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په یو خبر پاڼه کې د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده او د قانون پر پلي کوونکو ادارو یې غږ کړی دی چې د دوی د ګوند غړي دي له ترهګرو وساتي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پاسپورت دفتر ویلي د دې سیمې اوسیدونکي کولای سي چې له دفتره خپل نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د سیمې چارواکو دا ګام تر هغه وروسته اخیستی دی چې تېره اونۍ مشال ریډیو د یو شمېر داسې کسانو ستونزې خپرې کړې وې چې د پاسپورټ په ترلاسه کولو کې درلودې. د پاسپورت د دفتر مرستیال مشر محمد رحیم بیګال مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د تخنیکي ستونزې له کبله پاسپورټونه نه جوړېدل.
څو مسله و ټیکنیکل هغه دی واجب نه پاسپورتونه لږ وسور اوس پاسپورتونه ټول رسیدلې دي چې چا هم دخلي کړی دي دلته جمع شوی دي. هغه خلکو ته دایمو ریکوست تا چې هغه د خپل ټوکن خپل شناختی کارت او خپل درسي او پاسپورت یې اوخلي.
د شمالي وزیرستان خلګوای ل شپږ میاشتې راهیسی پاسپورتونه په دې دفتر کې ایثارو. د افغانستان سرحدي پولیسو ویلي چې د تورخم په سرحد کې یا د یوې ښځې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې نیولي چې چاودونکي مواد او د تخریبکاري فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. د ختیځ زون د سرحدي پولیسو د کتې درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي چې دا کسان پرون سهار هغه مهال ونیول سو چې له تورخم څخه ننګرهار ته روان وو.
د تورخم په بندر کې د کشپی اطلاعاتو د راپورونو په اساس باندې زمونږ د تورخم منصوبینو وسو کوي چې درې قضیه لاس راوړي چې د دوی په تور باندې سلور کسانه چې د سلور کسانو له جملې نه یوه زنانه د موادو سره دوی نیول شوي دي.
د حسین خیل په وینا له دې کسانو څخه مخابري وسلې او تبلیغاتي پاڼې هم نیول شوي دي. په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان به د نورو پښتون ګرویژنو لپاره مسؤولو چارواکو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. د شام په روان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر 13,390 شودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام له حکومت او د وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د دې هیواد 28 میاشتنۍ کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. بلکې مونږ زیاته کړې ده چې د شام د بحران لپاره د سولې د یو نړیوال کانفرنس ژر تر ژره جوړول اوس یوه اړتیا ده. بان کی مون دا څرګندونې پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره تر کتنې وړاندې کړې دي. امریکا او روس هڅه کوي چې په شام کې د یو لنډمهاله حکومت پر رامنځته کولو د سلا کېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. او په تیونس کې د اپوزیشن د یو سیاستوال وژل کېدو د شمالي افریقا د دې هیواد د اسلام پال حکومت پر ضد د زرګونو خلکو مظاهرې راپارولې دي. محمد براهیمی پرون په پلازمینه تیونس کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. مظاهره کوونکي پرون ناوخته په پلازمینه کې د کورنیو چارو د وزارت مخې ته او په سیدي بوزید نومي ښار کې راټول شول چې براهیمی پکې زړژېدلی دی. په یو ګاونډي شارګوټ کې مظاهره چانو د حاکم اناهدا ګوند دفترونه ته اور واچاو. د تیونس د سوداګرو تر ټولو لوی ټولنې نن د عمومي مظاهرو ژغ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشرې نیوی پیلې او امریکا د نوموړي وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې بوري وال کا کړلاندې کول په دې غړي کې بواري پاکستانی چارواکي وایي د باړې پاکا خېلو کې فوډه جو وشتل شوی د شلو کسانو مړی موندل شوی دی.
دا شل کسان الله شونه چې کوم دي اغه نه راوړل او تر اوسه پورې دا غي شناخت نه دی شوی.
په کراچۍ کې اته کسان وژل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي.
تیره په کراچۍ کې یا په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کیږي په مونږ باندې دا الیکشن شاید مونږ د الیکشن ته پرېښودل نه غواړي او یو ځل بیا د واګي لیکن په کراچۍ کې خصوصي توګه باندې مونږ په نښه کړیو.
په پېښور کې یو کارپو وایي او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې آیا په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې د ټولو اقلیتونو او ښځو ښه استازیتوب کیږي او کنه.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې د هر لیول باندې هغه کې هم د ښځو نمائندګي ډېره ضروري ده.
لمشال دې سره اوسې اوس د خبرونې لومړی ریپورت. پاکستانی چارواکي وایي پرون ماښام د قبایلي سیمې خیبر باډې په کاخېلو کې د شلو کسانو مړی موندل شوی دی چې په ډزو وشتل شوی ول. پوځي چارواکي وایي دا کسان وسلوال ول چې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. انتظامی چارواکي وایي د دې کسانو په جنګلوبي لانه ده شوی او دا مړی بیګا د شپې خاورو ته سپارل شوی دی. تر اوسه آزادو سرچینو دا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا مړی د وسلوالو وو کنه د ولسي وګړو. هیڅ یوې وسلوالې ډلې لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د مشال ډیو خبریال درکوي.
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر جنسي د باډې پاکاخېلو زاوه او خاونګي سیمه کې د شل وسلوالو مړی موندل شوی دي چې په ډزو وشتل شوی وو. دوی وویل چې دغه وسلوال پاکاخېلو سیمه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دي او چې پرون یې کله په دې سیمه کې د لټون عملیات کول او دغه سیمه پاکوله، نو دغه مړی ورته تر لاسه شول او د شاکس لیویز مرکز جمرو ته یوړل. د دوی په وینا په دستي توګه یې پیژندګلوي نشو په ډاګه کولی چې د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د خیبر پولیټیکل انتظامیې د یو چارواکي په وینا دغه وژل شوي وسلوال یې تیره شپه د شاکس لیویز مرکز سره نږدې خاورو ته سپارلی دي، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق کیږي چې دا وسلوال وو او که ولسی وګړي دي، او نه هم د دغو وژل شویو کسانو خپل خپلوانو تر دې دمه څه ویلي دي او دغه مړي میډیا ته هم ښکاره نه کړای شول. د اکاخیلو د دغې پیښې په هکله باندې یو ځایي خبریال محبوب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا خو د باړې چې کومه اکاخیلو سیمه ده، په دې کې دغه پیښه رامخته شوې ده. په دې کې د شلو کسانو مړو اطلاع سیکورټي فورسز زموږ چې کوم د باړې خسدار دي هغې ته ملاو شوې وه. هغې چې کومه نفري وه بیا هلته ورغله، د هغې سره دا شل کسان لاسونه چې کوم دي هغې نه راوړل او شاکس لوی سینټر ته د شناخت لپاره راوړل، خو تر اوسه پورې د هغې شناخت نه دی شوی. د بیګا د شپې زمونږ ځینې ملګري د میډیا هغې ته راغلي وو، خو هغې ته د کوریج موقع ورنه کړه.
د پوځي چارواکو په وینا په دې وروستیو کې یې د باړې پاکاخیلو سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پراخه کچ عملیات ترسره کړي دي او د هلیکاپټرو په مرسته یې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، چې په نتیجه کې یې په دې تیرو دوه اونیو کې یو شمیر وسلوال وژلي دي او د دوی سرتیرو ته هم پکې زیانونه اوړېدلي دي. دوی زیاته کړه چې د اکاخیلو خاونګۍ سیمه د وسلوالو مضبوط پټنځای وو او دې ځای نه به وسلوالو په پېښور، کوهاټ او اکاخیلو کې خپل فعالیتونه کول. یاد دی وی چې په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ویلو وړ ده چې د روان کال په جنورۍ میاشت کې هم د باړې په عالمګودر سیمه کې د اتلسو ولسي وګړو مړی موندل شوي وو، چې بیا ځایي خلکو احتجاجن په پېښور کې ګورنر هاوس مخې ته ایښي وو او خپل خپلوانو یې د وژلو تور په امنیتي سرتیرو باندې لګولی وو، خو امنیتي سرتیری په بیا بیا په باړه کې د عامو خلکو د وژلو نه انکار کوي.
په باړه کې د شلو کسانو په ډزو وشتل شوي مړي موندل شوي دي. په دې اړه مو رپورټ اورېدو زو کراچۍ ته خو یو وړه چنده ماخلو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په پیښو کې بیګا شپه د یو پولیس په ګډون ته کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. د دوی په خبره له هغه وخته چې په کراچۍ کې د بلدیتي انتخاباتو هلې ځلې پیل شوي دي، د دوی د ګوند غړي وژل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان مشالډو ته وویل وسلوال د دوی د کور تر وره ورځي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کرمی درکوي.
پولیس وای د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کراچۍ په قصبه کالونی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه کسان وجل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان تیر شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي دي وجل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند غړي وو.
د روزماتي نه لس منټه مخکې پیر آباد قصبه یو علاقه هغه زمونږ د پارټي د وارد سینیئر مستورو باچا حسین نومېدو کور د لوبه دغه وخت دوه درې کسان راغل او هغه باندې ډزې وکړې. هغې سره هغه شهید شو. د هغې نه پس هغه رور عابد نومې وو، هغه په دغه ملزمانو پسې روان شو. منډه پسې واله چې هغه باندې هم فایرینګ وکړو او هغه هم په موقع باندې شهید شو.
بشیر جان زیاته کړه د کل راهسي چې په کراچۍ کې د بلدیتي ټاکنو خبرې شروع شوې، یو ځل بیا ترهګرو د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حملې تیزې کړې دي. د هغه په خبره د کراچۍ ګڼ شمېر پښتانه د دوی د ګوند ملاتړي دي او د دوی مخالفین د دغه ملاتړ څخه د ډار له کبله د دوی د ګوند پلویان په نخښه کوي.
تیر په کراچۍ کې یا په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کیږي، په مونږ باندې دا الیکشن شاید مونږ د الیکشن ته پرېښودل نه غواړي او یو ځل بیا د واګي لیکن په کراچۍ کې خصوصي توګه باندې مونږ په نخښه کړي وو. دا بلورځنۍ واقعې نه پس مونږ بیا اعلان وکړو چې د باچا خان مرکز نه علاوه نور ټولې دفترې مونږ بند ساتو. ما ملګرو ته هم دا وایي چې را هر سړی په خپله باندې کوشش کوي چې په داسې ځای کې نه کښېنئ. اوس خو خبره دې حد ته راځي زمونږ د کور د دروازې پورې هم سبردار خلک راغستي او بایک ډزې کوي او ملګري وژني. چې مونږ په خپل موقف باندې ښه کلک ولاړ یو، د خپل موقف نه لرې کېږو نه، او زمه کېدای شي دا د هغه خلکو غلطي یا د غلط فهمۍ کې مبتلای چېر هغه به پښتانه په زور باندې یا په وژنه باندې یا په بدماشۍ باندې یا جیلون ته پاچولو یا پټکولو باندې د خپل موقف نه واړي.
د قصبه کالونۍ د پیښې وروستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا مشال رډیو ته په ترلاسه شوې اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان د یادې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند پلویان بې وارثه ګڼل شوي دي. نوموړي په قانون نافذونکو ادارو غږ کړی دی چې د دوی د پلویانو د ساتنې په موخه دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وي په کراچۍ کې په تیر یوه هفته کې د دغه ګوند په پلویانو پرلپسې درې ورته حملې شوې دي چې په ترڅ کې یې د یادې ډلې شپږ عہدیداران او پلویان وژل شوي دي. په قصبه کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د ترسره شوې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې د دغه ګوند پر مشرانو او کارکنانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې نه علاوه د ښار په بېلابېلو برخو کې د تشدد پیښې هم دوام لري. نژغورنې ادارې وایي په دغو پیښو کې تیره شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
په وروستۍ نیمای کې د جمهوریت خبرونه هم لرو. وزو په خبرته د خبر پختونخوا د جمهوری حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي په سیمه کې د جنگي حالاتو له کبله د ترګری داسې حمله کیږي لکه تیر ورځ په پیښور کې د پولیسو د ساتل شوی ځواک یا فرنټیر ریزرو پر مرستیال مشر شوی و. د پیښور په لډیری روختون کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت یوسفزی ویل پولیس او امنیتي ادارې اصلا حکومت چلوي او دوی بالا دې ادارو سره په ګډه د حالاتو سمولو هڅه کوي. تفصیل غلام غوزدر کوي.
تیره ورځ په پیښور کې د فرنټیر ریزرو پولیسو په ډیپټی کمانډنټ د برید روستو په لیډرینګ روختون کې د یاد برید په غبرګون کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت علي یوسفزی ویلي دي چې په سیمه کې د جنگي حالاتو له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت به کوشش کوي چې د پولیسو اف سي او فوج سره په ګډه د دا ډول پیښو مخه ونیسي.
دهشتګردي کې واقعات هم
گورے دا د ترګری واقعیات دی، سعام حالات نه دی. حکومت خپل پوره پوره کوشش کوي، خو تاسو ته معلومه ده چې حکومت څوک چلوي؟ هم پولیس او امنیتی ادارې حکومت چلوي. په دې منطقه کې خو د جنگ وندي حالات دی، نو د دې لپاره مونږ پوره پوره هڅه کوو او د پولیس اف سی او پوز ټول سره به په ګډه د دې ځای د حالاتو د سمولو کوشش کوو.
تو اب یہ تو ایک سب سے مل کر یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
خو بلی خواته د دیپای چارو کوها او د پختونخوا د پولیسو پخوانی ای جی پی ملک نوید مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ترګری د ستونزې په ضد ادارې، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو ډول فکر نه لري، نو ځکه د ترګری د مقابلې په لړ کې د ستونزو سره مخ دی.
چې د ملک کې کم قوتونه دي، کم فوج دی او انټلیجنس دی او پولیټیکل ګورنمنت دی او که سیول سوسایټی دا او که میډیا دا، دا ټول خلک چې دی نو په یو ویو لینس باندې پکار دي چې دی کې فرق نه وي په سوچ کې. د دې سوچ کې هماهنګي پکار ده. د کله پورې ماهنګي نه وي راغلي او تاسو د یو مشرک د خپل وي هغه مخه نشي کولی.
په پښتونخوا کې د ترګرۍ او هدفي وجنو زیاتره پیښې په پېښور ښار او د پېښور په مزاپاتي سیمو کې رامنځته کیږي. په دې لړ کې په پېښور کې په امنیتي چارو نظر لرونکي خبریال علي حضرت باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د محل امنیتي کنټرول د پولیسو د لاس نه وتلی دی.
اگر کی خبر دادا چی پہ خور اوس اخو حالات چی دی اگر پولیس تے کنٹرول نہ ہوتی یہو قبائلی علاقے چی دی چاپیر دی اگین جرائم پیشہ خلق راوڑی دل تے جرم نو کیا او بے پاسانے تراری لڑ اوس دے پولیس دا وے نہ چی اگر جرائم پیشہ خلق چی دی اپ پہ خور کے دل نہ راغلی دی او باغی مخبران ہم دل تے موجود دی اگی تے گاڑی ہم پرووائڈ کی او اگی اوس دسے پولیس نہ داری نیٹ ورک چی دے اگر تیز دے
دا یادونی ورلا چی پہ خیبر پختونخوا کی دا پاکستان د تاریخ انصاف د اتحادی ګوندونو د واک سنبالول ورستو په یو شمیر بمی چاودنو او هدفي وجنو کې د پښتونخوا د اسمبلی د دوه غړو په شمول یو شمیر امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وجل شوی دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ترسو په مرکز کې د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو قامی تګلاره نوې جوړ کړې شوی نو تر هغه په دې حالاتو قابو موندل مشکل دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
لپی خبر زو اسلام آباد ته پاکستان ویلی افغانستان سره خې اړیکې غوړي او دا خبره د پاکستاني او چارواکو له بیانونو جوتیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بانو چارو وزارت ویان اعزاز مچودری خبری غونډه ته د وینا پر وخت ویل هغه شرطونه یې نه دی دلی چې د افغان ولسمشر لخوا اسلام آباد ته د سفر پاړه ایښودل شوی دی. تفصیل ریاض موسی خیل درکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د اعزاز احمد چودري وینا وا چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د دې عکس د وزیر اعظم او ولسمشر په بیانونو کې هم لیدل شي. د سرتاج عزیز د کابل د دورې په حق لاندې یو تپوس په جواب کې ویان وې د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د پاره ایښودې شوې شرطونه نه دي لیدلې. د زیاتوي
دی ویزټ اف دی اډوایزر ټو افغانستان
د وزیر اعظم د سلاکار افغانستان ته سفر د دوه ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ ډومبه سفر وو. هلته چې کوم ملاقاتونه وشو هغه ډیر په خما هول کې وو. د وزیر اعظم لخوا افغانستان ولسمشر ته د دورې بلنه ورکړې شوې ده کوم چې هغه ومنله. خو د دغه دورې د پاره لانیټه نه ده ټاکلې شوې او دوه ملکونه په دې کار کوي. بل ما هغه شرطونه نه دي لیدلي کوم چې تاسو یادوي. ما دې لړکی د میډیا رپورټونه لیدلي خو مونږ هله لرو چې پاکستان افغانستان په هغه ایجنډا کار کوي د کوم ګټه چې دوه ملکونو او سیمې ته رسي او په دې سوچ با پاکستان د افغانستان سره بیا هم رابطي کوي.
د ډرون بریدونو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې ویان وې پاکستان په دې معاملې اواز پورته کړی دی او اوس ټول نړۍ کې په دې باس روان دی. خو پاکستان غواړي دا معاملې امریکا سره د خبرو اترو د لار هوار کړي. د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په حق لا د اعزاز احمد چودري وینا وا
موږ فکر کوو چې د پاکستان او امریکا تعلقات یو هم تعلقات دی. د دې ډیر اړخونه دي او یو پراخه ایجنډا لري چې په دوه ملکونو د یو بل سره مرستې کوي. ډیر داسې سيزونه شته چې په هغه زمونږ اتفاق دی او بعضی داسې هم دي چې اتفاق پر نشته او دا په هر تعلق کې وي. او زه دا تعلق په لفظونو کې نشم تقسیمولې خو زما باور دی چې مونږ امریکا سره تماس کې یو او د امریکا لخوا د اعلی پای دورې ته سترګې په لار یو چې ورسره به رابطې رواني پاتې شي.
د ویان په خبره د امریکا د خارجه چارو سیکرټری به د پاکستان سفر کوي خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. د یو بل تپوس په جواب کې ویان وې چې تر دې دمه د پاکستان او امریکا ترمنځ د ملزمانو د تبادله څه قسمه لوزنامه نشته. البته هیله ده چې په داسې چارو به ډیر زر د دوانو ترمنځ خبرې اترې شروع شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اسلام آباد کې پاتې کېږي ټاکل شوی چې پاکستان کې به د ولسمشر ټاکنې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه ترسره کیږي. که څه هم واکمن ګوند او د حزب اختلاف ځینو ګوندونو د خپلو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او اوس ځینې ګوندونه دا هڅه کوي چې له یو بل سره د مذاکراتو له لارې د خپل امیدوار لپاره زیاتې رایې ترلاسه کړي. دا چې په پاکستان کې د ولسمشر رول او اختیارات څه دي په دې اړه احمد شاه زمي دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې په دې هیواد کې به د ولسمشر لپاره ټاکنې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه ترسره کیږي. په دې لړ کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند جسټس ریټایرډ وجیه الدین او پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي په شریک رضا ربانی د خپل صدارتي امیدوارانو په توګه نامزد کړي دي. د نومر کولو د کاغذانو جمع کولو سربیره ځینې سیاسي ګوندونه لګیا دي چې د خپل امیدوار لپاره د زیاتو رایو ترلاسه کولو په خاطر د نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. دا چې په پاکستان کې د ولسمشر رول او اختیارات څه دي چې د ټاکنې لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وای په پارلماني نظام کې ولسمشر سره اختیارات نه وي، بلکې هغه هر څه د وزیر اعظم په مشوره کوي.
پاکستان آئین کې د اتلسم ترمیم نه پس د پاکستان صدر چې دی هغه یو پارلماني صدر دی. پارلماني صدر کې دا وی چې اختیارات ټول د پارلمان وي او د پارلمان لیډر وزیر اعظم وي. د لپاره هغه ټول اختیارات د حکومت چلور د حکومت تنظیم هغه د وزیر اعظم په لاس کې دی. صدر دا دی چې څومره احکامات پاکستان کې به کیږي، نائن کې دا دی چې هغه د صدر په نوم به کیږي او صدر پابند دی په آئین کې چې هغه د وزیر اعظم کم مشوره به هغه منی.
کته هم په تیر وختونو کې ځینې ولسمشرانو د پارلمان د رنګولو امر کړی او وزیر اعظم له چوکۍ څخه لیرې کړی دی، خو د پاکستان په آئین کې تر اوسنیو بدلونونو وروسته اوس ولسمشر نسی کولای چې په خپل سر څه وکړي. قاضي انور زیاتوي چې په خوا به د پوځونو ستر مشر ولسمشر وو، خو اوس هغه دا اختیار نه لري او نه هم په خپل سر د پارلمان غونډې رابللی شي.
نه پارلمنت ډیزالو کولی شي، نه وزیر اعظم برخاست کولی شي. اوس خدا دې چې مخکې داوا چې صدر چونکې سپریم کمانډر او اتلسم امنډمنټ نه پس دا شو چې د فورسز چې دي لکه ایر فورس نیوی با آرمی د دې چې کمیشنر بای چیف آف دا سټاف هغه به وزیر اعظم دغه کوي، هغه به خوښي او دغه په وینا باندې صدر وصف حکم باندې دستخط به کوي او اسمبلی اجلاس صدر به غواړي، صدر به برخاست کوي او د اسمبلی اجلاس سمري چې ده هغه وزیر اعظم ورتاسته. وزیر اعظم دا وایي چې فلانی تاریخ باندې کامیر سمری اجلاس وغواړه، فلانی تاریخ باندې سینټ اجلاس وغواړه.
دا چې د هر څه په کتو سره بیا ولې سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي چې خپل ولسمشر راولي. په لاهور کې د سیاسي او آئینی چارو کارپو پروفیسور ډاکټر رسول بخش رئیس وای کته هم د ولسمشر چوکي به اختیار نه وي، خو بیا هم ډیره مهمه ده او رول یې اغیز لري.
جب ایمرجنسی لگتی ہے تو اختیارات صدر کے پاس آ جاتے ہیں.
کلا چې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت رامنځته شي نو اختیارات ولسمشر ته راشي. بل په داسې حالت کې چې په هیواد کې انتخابات وشي او یو ګوند هم واضحه اکثریت ترلاسه نکړي، نو په داسې وخت کې له ولسمشر سره دا اختیار وي چې هغه کوم ګوند ته د حکومت جوړولو بلنه ورکوي. که چیرې ولسمشر یو ګوند ته د حکومت جوړولو وای نو هغه ګوند په خپ پوزیشن کې راتلی شي. نو زه به دا وایم چې دا یو با اختیار چوکۍ نه ده، خو ډیره مهمه آئینی چوکۍ ده.
په پاکستان کې د ولسمشر ټاکنه د هیواد د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. د اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري د چوکۍ موده د روان کال د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیږي او راتلونکي منتخب ولسمشر به وروسته تر دې خپل کار پیلوي.
تاسو د ولسمشر په رول باندې ریپورت ورده د پاکستان ولسمشر په رول باندې، خو زه تاسو ما روسي خبردار چې پاکستان پیپلز پارټي په 10 جولای کې دونکو صدرت انتخاباتو څخه بایکاټ کړی دی او دوی ویلي چې د بایکاټ وجه په شیډول کې کم بدلون راغلی د هغې له وجې کړی. او زه په خبر ته د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ښځو ستونزو هواري لپاره په تاڼو کې د ښځو لپاره ځانګړي څانګې پرانستې دي. تفصیل د مشالډو خبريال شبیر جان درکوي.
په خبرنه علاوه سواد، سوابه، ډیر اسماعیل خان، نوخار، مردان او یوشمر نور ضلعو او سیمو کې پټانو کې شپک 50 ومن ډیسک یا د زنانو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شو دی. چرته چې کم زنانه د نارینو پولیس سټیشن ته د خپل شکایت لپاره نشتلی نو دغه ومن ډیسک ته بزي او خپل شکایت په درج کوي او پولیس زنانه اهلکاران به دغلته د دوی نه شکایتونه اخلي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستيال ضیاء الله افریدی مشال لیډو ته ویل چې دې ګام سره په صوبه کې ډېر خ بدلون ناشي او د زنانه ستونزې به هواریږي.
تاسو ته پته ده چې کله به زموږ خویندې میندې پولیس سټېشن ته لاړې شي نو هلته به جي نارینه خلک ناستو د هغې چې کوم شکایت و خامخا زموږ د پښتنو روایتو مطابق زموږ خویندو میندو ته به پریشانی. نو دې لپاره زموږ وزیر اعلی صاحب په مشوره باندې دا یو پولیس سټېشن کې د زنانه خویندو لپاره یو کړکۍ کولو کو چې هغې باندې به زموږ خویندې میندې دي او هلته به زموږ چې کوم خور ناستی هغې ته به خپل شکایت ښه په کولو سره او ډېر په حیا په پرده کې خپل شکایت درج کیږي.
بلخوا د زنانو د ښېګړې او د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم مشره عائشه ګلالۍ د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې پښتنې ډېرې زنانه داسې دي چې خپل حق لپاره اواز اوچتول غواړي خو داسې څه ځای نشته چې هلته دوی لاړ شي او خپل ستونزه ووایي او خپل اواز اوچت کړي.
چې دا کوم سینټر کولاو شو لنده د ښځو لپاره ډېرې ضروري وي، د ښځو پروټیکشن لپاره دا ډېرې ضروري دي. خاص کر زموږ په خبر پښتونخوا کې چې کوم قسم له حالات را روان دي خو ستاسو ډېرې مسلې خو اکثر داسې سیستم یا سینټر نه موجود دي چې هلته ښځې ځان محفوظ ګڼي او لاړ شي خبر وکړي ځان لپاره.
تاسو اوریدل چې خیبر پختونخوا حکومت د ښځو د ستونزو د هواري لپاره ځانګړي څانګې پرانستې دي په تاڼو کې. په دغه اړه مو د شبیر جان ریپورت اوریدو. اوس هم وخت شوی دی یو نیمه بجه، نو راځي چې د بوریوال کاکړنه د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ وايي په خبر ایجنسی کې د شلو وسلوالو مړی مندل سوی دي چې په ډزو وشتل سوی وو. د پوځ د اطلاعاتو د څانګې یا آی اس پی آر یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې دا په ډزو وشتل سوی مړی تیر ماښام د خبر ایجنسی د باډي پاکه خیلو کې مندل سوی دي. بل پلو د خبر پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا د دې مړی خاور ته سپارل سوی دي. تر اوسه ازادي سرچینې د دې پخلی نه دي چې کړی چې آیا دا د وسلوالو مړی وو که یا د عامو خلکو. د پاکستان په کراچي شهر کې د هدفې وژنو او تشدد په تازه پیښو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون اته کسان وژل سوي. د منیشنل ګوند چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د دوی د ګوند غړي هم شامل دي. د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده او د قانون پلي کوونکو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د ګوند غړي دې له ترهګر وساتي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پاسپورت دفتر ویلي د دې سیمې اوسیدونکو کولای شي چې له دفتر خپل نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د سیمې چارواکو دا ګام له هغه وروسته پورته کړی دی چې تیر اونۍ مشال ریډیو د یو شمیر هغو کسانو ستونزې خبرې کړې وې چې د پاسپورت په ترلاسه کولو کې درلودې. د افغانستان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې نیولې دي چې چاودونکي مواد او د تخریبکاري فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل سوي دي. د شام په روان کړکی چې د وژل سو کسانو شمیر 13 میاشت درې نوي زره شودل سوي وو.
خبرونه مولا مشال دې وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د جمهوریت اونیز خبرونه او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی د اسلام آباد ته چې نن پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سره غیستې سره ځای ته وښی.
جمهور رسپانه خپل ادارې کې وایي چې سکر کې تر هغه ورو د ایسای په ځای دفتر برید وکړو. دوی اول خپل گاډي چې د بارودونه ډکو د دفتر سره او جنگولو چې ورسره د وداني لوی برخې ته زیان ورسېدو او بیا یې د وړو او لوی وسلو سره ډزې شروع کړې چې نتیجه کې د ایسای تقریبا سلور افسران مړ شول. جوابي کاروایي کې درې تر هغه ورو جلې شو او یو ژوندې ونیولې شو. ادارې وایي چې د ایسای پرنګ په حساس دفتر داړون به برید نه دی بلکې د دې نوړاندې هم په مهران بیس اف ای ای دفتر جی ایچ کیو او دغه رنګ په نورو مهمو ځایونو هم حمله شوې دي. خو افسوس داري چې د دې باوجود نه خود تر هغه مخنیوي د پاره سکوټلي ګامونه پورته کړې شو او نه دا قسمه حساسو ادارو د خپل حفاظت لپاره سوکړه. ادارې اخیر کې وایي چې د وزیر اعظم په هدایت او په قومي سلامتي پالیسي کار روان دي چې پکې د استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او معلوماتو شریکولو په چارو غور کوي او هیله ده چې دا به ډیر زر جوړ کریشی. زکه چې د ترهګری ختمون د لپاره دا ضروری ده چې د ترهګر خپلو کې رابطې ماتې کړې شي او بیا څوک چې د دوی مرستې کوي یا ورته پسنه سره جوړ امدادي یا تکنیکی مرستې رسوي باید چې د هغوی پته ولګول شي او د دوی ختمه وشي. د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان ویلي دي چې د کراچۍ حالات په ټول هیواد اثر غورځوي او د امن لپاره به د سند حکومت مرسته
کوي. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ کې د عامو خلکو په وژنه د ملک د نورو صوبو او وفاق سره سره د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او ولس د سختې فکرمندۍ سره مخ دي. ادارې وایي چې کراچۍ د معیشت په حواله د ټول ملک دپاره د ملا د تیر حیثیت لري او دغلته اړې ګړې، مرګ ژوبلا، بدامنی او خراب حالات نه صرف دغلته په کاروبار بد اثر غورځوي، بلکې د دې خرابو اثراتو نه به د پاکستان هیڅ یوه برخه بچ پاتې نشي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ په دې بدو حالاتو د ولس د اکثریت فکرمندي په خپل ځای، خو دې لړکې ضرورت دا محسوسېږي چې که هر څنګه وي خو چې دغلته نور امن بحال شي او بدامنی ختم شي. که دا وخت هم د کراچۍ حالات غوره نه شول، نو د بدو اثراتو په ولکه کې به یې ټول ملک راګیر شي، چې ورسره د راتلونکي وخت تاریک کېدو یره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکلي، په دې هیواد کې ټاکنې پرته له لانجو او ستونزو نه کیږي. دا خبره ورځپاڼې د دې هیواد ولسمشریزو ټاکنو په اړه کړې ده. په لیکنه کې راغلي دي چې مسلم لیگ نواز د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په اړه انتخاباتي کمیشن قائله نه کړې شو او موضوع اوس لستری محکمې یا سپریم کورټ سره ده. بل په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د قانون سر لړۍ ودی لپاره یو ادارې ته د ټیکې ورکولو په موضوع مقاله خپره کړې ده. د دوه مقالو تفصیل له ګولیا زورو.
ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې ټاکنې د لانجې نه بغیر ممکن نه وي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې ټاکلو وروسته مسلم لیگ نواز ګوند دا خبره په ګوته کړه چې په دغه نیټه به ویشتمه روژه وي او خلک به په عبادتونو کې مصروف وي. د دې ترڅنګ د روژې په آخري اشره کې خلک عمرې لپاره هم ځي او خپل ځان عبادتونو کې نور هم مصروف کړي. خو د ورځپاڼې په ادارې کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنې له خپلې نیټې نه یوه اونۍ وړاندې د کولو نور وجوهات هم شته. که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند به په اسانۍ سره په دغه ټاکنو کې بریالي شي، خو دوی غواړي چې د دوی د ګوند یو غړی هم د ووټ اچولو نه پاتې شي. ادارې زیاتوي چې مسلم لیگ نواز ګوند د ولسمشریز ټاکنو رامخې ته کولو په اړه الیکشن کمیشن قانع نه کړی شو، نو ځکه یې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو. ورسمانی کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې اعلانولو حتمی اختیار الیکشن کمیشن سره وي او د سپریم کورټ لخوا مداخلت سمه خبره نه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او د 13 او 19 ترمیم لاندې ورته خود مختار حیثیت ورکړی شوی دی. همداراز د منتخب شوو پارلمان غړو هم د آئینی ذمہواري جوړیږي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره رای واچوي. که څه هم د روژې په ویشتمه 3 بجې ووټ اچول لږ ګران دی، خو ناممکن نه دی. د دې ترڅنګ د پارلمان یو غړی هم دانشي ویلي چې د اختر نه 100 ورځې وړاندې کور ته تلل غواړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایسوسیټډ پریس اژانس یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي چې د امریکا فدرالي سارنوالو ویلي په افغانستان کې یو ادارې ته ټیکه ورکړی شوی چې په هیواد کې د قانون حکمرانۍ ته وده ورکړي، خو دغه اداره بنیادي معیارونه نه دي پوره کړي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا د سارنوالو دفتر د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته یو لیک استولې چې پکې ډېر جدي نیمګړتیاوې په ګوته کړې شوې دي. د روم میشته دغه اداره د افغانستان د انصاف، روزنې او د انتقال پروګرام موصول ده. پر دې موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سن دی ویلي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوزو افغانستان ته افغان چارواکي وایي تیر ورځو بهرنیو سرتیرو غزنی ښار ته څیرمه عملیات کړي دي چې پکې د یو قومندان په ګډون 4 وسلوال وجل شوي او 15 ژوندي نیول شوي دي. له نیول شوو کسانو سره وسلې او یو د ځانمرګي حملې لپاره کاریدونکي واسکټ هم نیول شوی دی. د مشال ډیو خبریال سید شاه سکیم تفصیل درکوي.
چارواکي وایي تیر ماښام د غزنی ښار اړوند په مشکان سیمه کې ګډو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د طالبانو یو تن وتلی جنګي قومندان له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او 15 نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. چارواکي د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم ملا معاذ ښيي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي له وسلوالو سره وسلې او د ځانمرګو یو واسکټ هم نیول شوی دی. د ده په خبره ملا معاذ بل ځان سره ځانمرګي ګرځول او وخت ناوخته به یې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه هم کول. په دغه سیمه کې د طالب وسلوالو یو خطرناک ګروپ ځای پر ځای شوی. شوی و چې مشری ملاما از کوله له ډیره وخت راهیسې دغه کس په سیمه کې فعال و چې له ځان سره به یې ځانمرګي برید کوونکي ګرځول، ماینونه به یې جوړول، چاودنې به یې کولې او پر ګډو ځواکونو به یې بریدونه هم کول. د دغو عملیاتو پر مهال چې هوایي ځواک هم پکې برخه اخیستې، ملا معاذ له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او پنځه نور ملګري یې د ځانمرګو له یو واسکټ سره ژوندي نیول شوي دي چې اوس د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. ځینې سرچینې وایي وژل شوي او نیول شوي طالبان د یو کور په حوض کې لمبېدل چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په جوی چار کلي کې هم په یو جومات کې چاودنې پنځه تنه وسله وال وژلي وو.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په افغانستان کې د خپلو اډو او مرکزونو تړل پیل کړی دي. د چارواکو په خبره اوس سی آی اے په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې بدلونونه څاري. دوی وایي که څه هم دوی له افغانستانه وځي خو یو لوی دفتر به په کابل کې ولري او ورسره به ډرون الوتکې هم پرېږدي چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. پر دې موضوع د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے مرکزونو له تړل کېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو ایستلو عمل پیل شوی دی. په تیرو څه د پاسه لسو کالونو کې د استخباراتي ادارې په توګه د سی آی اے رول بدل شو. په تیره لسیزه کې سی آی اے د ترهګرۍ مخنیوي یو ځواک په توګه مخې ته راغله چې وسلوالې بې پیلوټه الوتکې هم ولرلې. ورځپاڼه لیکي اوس په سی آی اے د نړۍ نورو هغو برخو ته توجه ورکوي چې پکې مشکلات دي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي په راتلونکو دوو کالونو کې به په افغانستان کې د سی آی اے مرکزونه له 200 شپږ ته ورکم کړل شي. د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان هم وځي. چارواکي وایي د مرکزونو کمولو وجه دا هم ده چې له پاکستانه د القاعده وسلوالې ډلې لخوا ګواښ کم شوی دی، ځکه چې مرکزي مشرانې ختم کړل شوي دي. د دوی په خبره په راتلونکي کې سی آی اے نوې ننګونې لري. د بېلګې په توګه په منځني ختیځ کې د بدلونونو څارل او په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکول. د دې ادارې نوی مشر جان برینن هم اشاره کړې ده چې سی آی اے به بیا پر روایتي یا دودیزو استخباراتي کارونو توجه ورکوي. چارواکو په دې خبرې ټینګار کړی دی چې له افغانستانه به په بشپړ ډول نه وځي او په کابل کې به یو مرکز ولري. دا مرکز به په نړۍ کې د سی آی اے له لویو مراکزو یو وي. همدارنګه سی آی اے به ډرون الوتکې هم ولري چې د پاکستان قبایلي سیمې وڅاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سی آی اے له افغانستانه وتل پر دې منحصره دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما هلته څومره سرتیري ساتي. تمه ده چې امریکا به د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې یوازې 10,000 سرتیري ولري. اوس مهال هلته 13,500 امریکایي پوځیان دي، خو امریکایي حکومت دا اشاره هم ورکړې ده چې کېدای شي له هغه هېواده ټول سرتیري وباسي، ځکه چې امریکایان افغان ولسمشر حامد کرزي ته غوسه دي. ورځپاڼه کوي چې په دې صورت کې به ښایي سی آی اے مهم او ځانګړی رول ولري چې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي، ځکه چې کرزي په ښکاره دا منلې وه چې تر کالونو یې له سی آی اے د پیسو بوجۍ یا بورۍ ترلاسه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي سی آی اے د افغانستان استخباراتي ادارې ته د بودیجې زیاته برخه ورکړې او کارکونکي روزلې دي او سی آی اے غواړي دا اړیکې پر حال وساتي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې تاسو اوریدل چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په افغانستان کې د خپل وډو او مرکزونو تړل پیل کړی دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په لګښت کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه جمهوریت لرو خو یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه د نیوز کې د خبره پښتونخوا د کرک ضلع د ځینې مولیانو د څرګندونو په اړه مقاله خپره شوې ده. دې مولیانو ویلي وو چې ښځې دې بې له محرمه ښار ته نه وروځي. د مقالې په یو برخه کې راغلی دي چې د کرک مولیان باید د داسې خبرو پر ځای د ولستونزو ته پاملرنه وکړي. بوروال کاکړ یې تفصیل درکوي.
د دی نیوز ورځپاڼې د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې د خیبر پښتونخوا د کرک د ځینو ملایانو هغه خبره په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده چې میرمنو ته یې ویلي بې له محرمه بازار ته تله د خلکو روزي خرابوي. مقاله لیکي هغه ملایان چې دا خبره یې کړې وه ولې نارینه ته دا نه وایي چې د خپلې روزي خیال وساتي؟ ولې دوی د خپلو جماعتونو په سپیکرونو کې دا اعلان کوي چې نارینه دې له داسې نظر اچولو ډډه وکړي کوم چې د دوی روزه خرابوي؟ ورځپاڼه د یادې خبرې کوونکي ملایان مخاطب کوي او لیکي آیا دا بشنه وي چې په پرده کې پر راوتونکو میرمنو رحم وکړي او هغوی پرېږدي چې له خپل قانوني حق سره سم خپل کارونه وکړي؟ ورځپاڼه د پنجاب په راولپنډۍ کې د یوې میرمنې مثال ورکوي او لیکي شاوخوا دیرش کال وړاندې د پنډۍ ښار په صدر بازار کې یو کس یوې میرمنې ته په غلط نظر وکتل او هغې میرمنې په بالکل آرامه او سمه خبره له دې کسه پوښتنه وکړه چې آیا که چیرې ستاسو خور ته څوک په داسې نظر وګوري لکه ته چې ماته ګورې نو ستاسو غبرګون به څه وي؟ د ورځپاڼې په لیکنه له هغه سړي سره هیڅ ځواب هم نه و، مخ یې سورسو او پر خپل لار ولاړې. دی نیوز ورځپاڼې دا خبره د دې لپاره دلته ذکر کړې ده چې ګواکې نارینه په دې کې ډېر ذمهوار دي. ورځپاڼه د لیکوال له خولې د کرک هغو ملایانو ته یو څو ټکي لیکلي دي چې میرمنو ته یې بې له محرمه له کوره د نه راوتلو خبره کړې ده. لیکوال دې ملایانو ته وایي تاسو د غربت ختمولو په لټه کې نه یاست، تاسو په خپله ټولنه کې د ولسي ژوند د ښه کولو لپاره کار نه کوئ، تاسو د هغو خلکو په حق کې نه راپورته کیږئ چې بې انصافي ورسره کیږي او تاسو د خلکو د صحت په اړه هیڅ فکر نه کوئ. د مقالې لیکوال په پای کې د کرک له دې ملایانو پوښتنه کوي چې تاسو کله د یو کلي لپاره د ټیوبویل بندوبست کړی و؟
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم وار رسیدلې ده د اونیزي خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې آیا په پاکستان کې په جمهوریت جوړخ کې د ټولو اقلیتونو ښځو ښه استازیتوب کیږي او کنه؟ کنه کیږي نو وجوهات څه دي؟ د ټولنې د ټولو هغو برخو د هیواد په کچ نمائندګۍ لپاره څه کول پکار دي؟ دا پښتنې د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي چې د هر جمعې او شنبه یا خالی په ورځ تاسو اوریدلی شئ.
جمهوریت ستړي مشي، آیا د پاکستان په جمهوریت جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې ښځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې ښځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم ښځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا په همدې اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو چې کوم سیستم دی نو هغه په خپل ډېر فلورډ دی او هغه په وجه باندې د هغه سادگی په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. که نیشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورله ایښی دي، خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاږي کې روکشی دے ټولو اسمبلیانو کې.
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې وروستیو کې د وسلوالو او سختریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی، وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګښتان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخول، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دی وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي، بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبره ده، نو زما خیال دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې، خصوصا زه د پښتنو د سیمې خبره کوم، نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سنا څه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجي فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري ژوند خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست منستر راغلی دی، نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نه مومي، استازیتوب د هغې ډېر کم دی.
نو لګکیو ته استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بشرا گوهر وایي په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیبه قصده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلي او موږ په پارلمان کې هم پوښتنه کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرس او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د پټې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرس والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده، او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده؟ دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی خبر.
خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیز لسیزې فعاله نه وه. تر هغې وروسته دا ماده فعاله شوه او په هغې کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشري او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبره ډیره ابتدا کې شوې ده، او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 دی هغه د قرارداد مقاصد وي، او تر هغه وخته پورې هغه د دې خاموشه ایسوه دی آئین، او بیا په 1980 لسیزه کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغې د وجې نه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناستی کوم چې د ریاست د چلولو دپاره ضروري او کوم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ورآخوا هم ځینې مفکورې د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین نارستو چې کومه مفکوره د تعلیم په زیره جوړه کړې شوې ده، او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجي ګوندو باندې مخ ته راغلې ده او جوړه کړې شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده، په هغې کې په سماجي توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه، د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافیایي توپیره د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګه وګوري.
د دې مونږ لپاره اوس څه چې عوامي ناشته پاتې وګوري، نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی، هغه د مذهب باندې ډسکریمینیشن نه دی پکاره، په جنډر نه دی، په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته هومره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډیر کار کول پکار دی.
پاچیانو لا ډیر کار کولی اوس ډیر ځای نه داسې چې کوم کې کوم سند کې وګورو داسې علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي، کمیونټیز دي، خو هغه څوک نمائنده نه شي اترول، نه پارټیان یې انکریج کوي، هغه ووټ خو اچھی خپل یو پارټی له یا بل پارټی له، او د هغوی داسې پارټۍ کې دننه عمده هغوی څه داسې آواز نه او بهر یم داسې نه پاکیانو له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زموږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفه ورستا خر اغلاست تر اوسه په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لږه کیان زیاته ونډن لري. د هر ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملې کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه داسې نه ده؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کېږي، خو په نالیکل شوی بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضحه توګه دا نه دي لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغېستې کېږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضي القضاه د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسد ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانونه له قبایلي ژونده نه دی وتلی او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجنه یا د مذهبي توجیهاتو د وجنه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجې نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریارکي چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجنه او د مذهب د مختلفو قسمت او جهاتو د وجنه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم خزه ده هغه په سماجي ټولنیز جون کې او په سیاسي ټولنیز جون کې د هیسي اغستو جوګه شوی نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړی و نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې خزه د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې خزه په ډیسیژن میکینګ کې راولي شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټیټس اف وومن زه ممبر وم او مونږ ټول کېناستو او مونږ د دې یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزرو سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشن وشي. او هغې به یو فائده دا کېږي چې ښځې به خپله په یو سیټ باندې
بشرا گوہر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی وو خو هغه منظور نشو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډیسکشن موږ او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغه کې یو دغه فیصله دا سوشل یا کنسنسس دا سې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% the general seats khazuna ki di minimum maximum has ke de shi aw da ba da shi situ nahi che kam bande a party lakha de gate lakha ke aga aga kya parliament ke khub submit sho aga bill خوبیا سټانډینګ کمیټی نا آراو نو وټ
دا وامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي یوازې په پارلماني ستانه باید ګوندونه هم په خپل آئینونو کې بدلون راولي او خزو ته لا نور ونده ورکړي.
پولیټیکل پارټي چې کوم خپل آئینی اغه کوم ترمیم پکار دي چې هر لیول باندې اوسې پارټي بلنا ډیسیژن میکینګ فورم دي خپل آئین مطابق اغه کوم د خزو نمائندګي ډیره ضروری ده چې او اغه یې خپل آئین کے اور کانسٹیٹیوشن کے اون ہر پارٹی ترمیموں کی چې د خزو د یو منیمم کوټا ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی خزو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم خزو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې خزو چون کې رست پاتې شي دي، نو هغه د لپاره کوټه پکار ده. اول دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خدا بذاتی خود د خزو په سیاسي عمل کې او په سماجی عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکړي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خزو په خپلو ګوندونو کې د فیصله سازۍ کې د شرکت لپاره لارې ګودرې خلاصې کړي، هغې لپاره انتظامي ادارې جوړ کړي، او زیات تعداد کې ښځې ټکټ والی او هغه براه راست انتخابات وکړي، نو البه په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازۍ کې د ګډون ضمانت وشي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې داسې نیمګړتیاوې موجودې دي چې ټولو اقلیتونو او ښځو ته پکې پوره استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي. او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه په بل موضوع وغږیږو په مخه مو ښه.
جمهوریت
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري